امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اردن کو د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو ته خبرونه هم ټکی اوري. د سولې عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم با سبا په هر کې تر سره سي. روسیه ویلي تر اوسه دا نه معلومه چې د سوری د حکومت او یاغیانو د استازو ترمنځ به مخامخ خبرې سبا په استانه کې پیل سي. او د هند اندرا پردیش په ایالت کې د یو اورګاډي د پټلۍ ناوښتې او چپه سوي نه څلوېښت کسان پکښې مړه سوي دي. السلام علیکم. ټاکل سوي سبا د افغانستان د سولې ادارې شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک ترسره سي او لاغه وروسته د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې به خپلې پلانرۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ماښام د کابل ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپیشې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر کې صبر کړه. د روسیې ډیپلوماټ نن د یکشنبې په ورځ ویل چې تر اوسه لا دانه د معلومه چې د سوریې د حکومت او یاغیانو استازي به په استانه کې مخامخ خبرو ته سره کښېني او که نه. هغه ویل که څه هم دا به د هغوی مهم هدف وي چې دغه دواړو خواوې خبرو ته مخامخ سره کښېني. الکزانډر لیرنتوف چې په استانه کې د روسیې د استازو رئیس دی وویل چې ټولو خواوې د غونډې له مخې خبرو په چوکاټ موافق سوي دي. دا خبرې به سبا دوشنبې په ورځ پیل سي. د هند اندرا پردیش په ایالت کې یو اورګاډی د پټلۍ ناوښتې او چپه سوي ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه نه څلوېښت کسان وژل سوي دي او 50 نور ژوبل سوي دي. د اورګاډي د ادارې مسؤلین وایي چې تقریبا نیمه شپه د هراکنډ اکسپرس د اورګاډي و ډبې د پټلۍ نه واوښتې او د یوې بلې اورګاډي سره وجنګېدې. د عامه اړیکو یو افسر جی پی مشرا وویل چې د ژغورنې عملیات تقریبا ختم سوي دي. د پیشې علت تر اوسه نه دی معلوم سوی خو مسؤلینو په دې اکړه تحقیقات پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې په یمن کې د یکشنبې په ورځ د ځایي چارواکو په وینا د ډرون الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې دوه غړي وژل سوي دي. که دغه خبر تایید سي نو دا به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ چې په کار یې پیل کړی د واک وروسته لومړی برید وي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف د یکشنبې په ورځ وویل چې روسان باید دا فکر پرېږدي چې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه چې په دغه هیواد یې لګولي ژر ختم کړل سي. هغه زیاته کړه چې دا څرګنده خبر ده چې دا به ډیر وخت ونیسي او د بل چا په انتخابېدو تکیه مه کوئ او یا چې نوي بهرني مشران وټاکل سي. میدویدیوف دا خبرې د روسیې د یونایټډ ګوند مشرانو سره په یو ملاقات کې وکړې. د ترکیه پوز وایي چې په سوریه کې د داعش 1550 مرکزونه بمبار کړي دي. د پوز په اعلامیه کې راغلي دي چې هوایي ځواکونو د داعش د کومندې مرکزونه د جنگ دفاعي خط او پټنځایونه په نښه کړل او د الباب ښار کې د داعش ډلې دوه موټره چې په وسلو بارو له منځه وړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې ځینې شاهدانو ورته ویل دي چې د لویدیځ افریقا ځواکونه د ګمبیا پلازمینې بنجول ته ورنږدې سوي دي. دغه ځواکونو په داسې حال کې دغه د هیواد امنیت خوندي ساتي چې نوی جمهور رئیس اډاما بارو ته زمینه مساعده کړي چې واک ترلاسه کړي. د راپورونو له قراره پخواني جمهور رئیس یا جمعیت تېره شپه تښتېدلې دي. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ په رسنیو دا تور ولګوه چې د جمهور رئیس د لوړې مراسمو کې د خلکو ګډون په اړه چې کوم عکسونه خپاره کړي وو هغه سم نه دي. د شنبې په شپه د سپینې ماڼۍ ویاند شیان سپایسر د ټویټر د هغو پیغامونو او عکسونو په اړه سخت غبرګون وښودی چې واشنگټن په نېشنل مال کې د لوړې د مراسمو په عکسونو کې خالي ځایونه ښکاره کړي وو. سپایسر په یو مختصر بیان کې وویل چې د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون او لیدو دا تر ټولو لویه غونډه وه او خلک یې شاهدان وو او هغه څه چې خلک یې کوي چې دا وښیي چې په مراسمو کې د خلکو دلچسپي کمه وه د شرم ځای دی او غلط کار دی. هغه وویل
Yesterday, at a time when our nation and the world was watching the peaceful transition of power, and as the president said, the transition in
the زین رسنیو غړي په کستي ډول غلط رپورټونه خبره کړل. په خاص ډول د ټویټر په پیغام کې د لوري د مراسم اکشن په کستي ډول داسې جوړ کړل سی وو چې د خلکو ګډون شمیر لږ وشي. تر نو ورډونکو تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمون غږ د واشنگتن نه اوري او د هم زمون د خبرونه لمړی ریپورت. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وای چې دغه ګوند د سلوتن زندانیانو د خوشی کېدو دوسی روسي پړاو ته رسیدلی دي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکي هفته کې د حکومت له محبسونو نه خوشي. خو د افغانستان حکومت رسمن په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په موقعه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته اسلامي حزب د خپلو بندیانو د خوشی کېدو لپاره د 438 زندانیانو نوملړ د افغانستان دولت ته سپارلی و. اوس د دغه حزب د مرکچی پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې د 10 زندانیانو دوسیې وروستي پړاو ته رسیدلی او د خوشی کېدو لپاره د حکومت د مشرانو لاسلیک ته پته مدي. خاغلی کریم ویل موږ هیله مند یو چې تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د اسلامي حزب له 100 زیات بندیان او اسیران خوشي شي. د شاوخوا 100 باندې 100 د بیرته خوشي کېدو کار وروستي پړاو ته رسول شوی دی او ټاکل شوی چې د افغانستان د دولت مشرانو لاسلیک ته وړاندې شي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې هم امریکا غږ ته تایید کړه چې په نږدې ورځو کې به د اسلامي حزب له 100 زیات بندیان چې د قید کمه موده یې پاتې ده بیرته خوشي شي. خو د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د اجرایي کمیسون رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل لا هم په دې برخه کې کار دوام لري.
نه تر پروسې لاندې تر اوسه پورې دا پروسه خو طویله ده او ټول شرایط ګورو چې آماده شول بیا موږ درته وایو چې څومره آماده شول. تر اوسه پورې نه شو ویلی چې څومره تعداد په کوم څومره هغه باندې موږ کولای شو چې موږ ټول هغه موافقتنامې ته متحد یو مګر هر وخت پروسه نهایت خو به ودرته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ټاکل شوی و چې د دغه موافقې لاسلیک وروسته د 2 په ترڅ کې د اسلامي حزب سیاسي بندیان بیرته خوشي شي. خو د شاوخوا 3 په تیرېدو سره لا هم دا کار عملي شوی نه دی. سره له دې چې اسلامي حزب منلی ده چې د سبا باندې 100 زندانیانو د بیرته خوشي کولو دوسیې وروستي پړاو ته رسیدلی دي، خو دغه حزب له دې مخکې په وار وار د موافقې په عملي کولو کې د افغان حکومت پر اقداماتو ناخوښي ښودلې وه. دا چې ولې افغان حکومت تر اوسه د سولې د موافقې یوه ماده هم عملي کړې نه ده، په دې اړه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل. په حکومت کې دننه یو شمیر افراد او کړۍ په سیاسي نظام کې د اسلامي حزب له ګډون څخه ویره لري، نو ځکه د سولې د موافقې د عملي کولو سره مخالفت کوي. ښاغلی ځلاند دغه راز وویل.
فرانسې او روسیې داسې څرګندونې کړي دي یا هم د تورلس څخه د انجینر صاحب حکمتیار باسل دې په وړاندې مخالفت رامنځته کړي، نو دا هم یو دلیل ګرځېدلی. درېیم دا چې وار د مخه د اسلامي په نمایندګي یو معاون اول معاون د ډاکټر صاحب عبدالله سره د اسلامي استازی د کچیرته مایز اسلامي راځي نو دغه سرنوشت به څه کېږي. دویم دا چې آیا اسلامي به په کابینه کې غړي ولري، ولایتونه به وغواړي او کنه. که دا کار کېږي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د سیاسي وکلیک په وړاندې دا کېدای شي یو لوی خنډ واقع شي.
ښاغلی ځلاند ټینګار وکړ که د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي نه شي، دا چاره به د افغان سولې پر بهیر ناوړه اغیزه وکړي او نورې وسلوالې مخالفې ډلې به هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلی ځلاند پر وینا که چیرې افغان حکومت له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر عملي کولو کې بریالی شي، د حکومت نور وسلوال مخالفین به هم د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د نړیوالو خیریه مؤسساتو یو ګډه کاری ډله چې د ایچ آر پی په مخفف نوم یادیږي، په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 15.5 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر د 500 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده او وایي چې دغو پیسو نه به د پاکو اوبو او خوراکي موادو برابرولو نه علاوه د بنیادي روغتیایي خدماتو او حفظ الصحې په برخه کې هم استفاده کیږي. آیا دغه پیسې پر ځای لګیږي او که نه؟ موږ څو شېبې مخکې په جلال آباد کې د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال سره وغږېدلو. پام وکړئ مرکې ته. دودیال صاحب، د هغو ژمنو سره څومره فرق لري چې مخکې د لندن په کانفرنس کې، په توکیو کې او په نورو نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د حکومت سره شوې وې؟
انتشافی رسمی چه باید یه